کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښام نه خبري مجله ظفر بازاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجله د سر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو پاړه ده چې پاکستان او هغه واته د طالبانو ورغلې پلاوي سلاسوي چې د افغانستان د سولې خبري باید لاسره پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو هم تازه معلومات تر سره شریکو. د مجله مو تر شپږمې بجو ده. تر نورو مطالبو د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان راوړوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضریږي چې پر ولسمشر ترامپ د لیږېدلو تورونو په اړه څرګندونې وکړي. د خبرونو تفصیل. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په اتمه نیټه د ولسمشر ترامپ له لوري لغوه شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. وی ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولسمشر غني ویندوی صدیق صدیقي نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته گواش کنی.
با باور ما این شست ها هیچ کمک کرد.
دیوی د سولی پروسه یوازی حق وقت نتیجه لرلی شی چه مالکیت و مشید افغانان و پلاس کیوی. لبد مرغ طالبان لا هم تشدد تا دوام ورکوی. په انتخاباتو که پر بیلو بیلو برخو حمله وکره. زموج انتخابات وگواشل او لا هم ده تاوتریخوالی خبری کوی. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوي پر سفر هم انتقاد کړی و. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلبی خلیل زاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د خلیلزاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوي سفر په تصادفي ډول برابر شوی خو د دواړو خواو د کتنې احتمال نه ردوي. یو جکپوری ایرانی چارواکی وایي تهران د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د اسرائیلی او عربي استخباراتي ادارو دسیسه ناکامه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس دواک قومندان دی. د ایران دولتي رسنیو د سپای پاسداران د امنیتي رئیس حسین طیب له قوله وویل دسیسه کوونکو د سلیمانی د پلار قبر ته نږدې مځکه اخیستې وه او شاوخوا 1500 کیلو چاودیدونکي مواد هلته ایښي وو چې قومندان سلیمانی پرې ووژني. طیب چې نن په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کولې وویل یو شمیر د دې دسیسې په تړاو تیره میاشت نیول شوي دي. د ونه ویل چې څومره کسان خو ویل چې پر دې دسیسې له کلونو راهیسې کار شوی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بېروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راووتل چې پر ګرځېدو بندیز دی. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوشکی بهیونکی گاز شیندی او حتی ډزی کوي. ناکراری د عراق جنوب ته خپره شوې او دا د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدی حکومت ته تر دې دمه تر ټولو لوی سرخوږی دی. حکومت د نن سهار له 15 بجو څخه په پلازمینه بغداد کې په هر راز خوځښت بندیز اعلان کړی و خو له دې سره سره اعتراض کوونکي راووتل. اعتراضونه لومړی پلا د سه شنبه په ورځ په بغداد کې پیل شول خو وروسته د دغه هیواد شیامیشتي جنوب ته وغځېدل. او د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی بي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ترامپ د استعزا لپاره پلټنې کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی والکر نن پنجشنبه په خپله خوښه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د ډیموکرات ګوند دا کمیټې هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو په غوښتنې له خپلواک ناوړه استفاده کړې او کنه ده. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایډن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
تاسی ازادي رادیو اوري. پاکستان او افغان طالبان سلاسی وچی په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د طالبانو د وروستي سفرونو په خبرګون کې ویلي
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقت نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه.
د افغانستان د څار آزاد بنسټ وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د هیواد په 15 ولایتونو کې د بایومیټریک لسګونه دستګاوې ورکې سوي دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلین شام مشر حبیب رحمان ننګ د دې ادعا په غبرګون کې وایي
ټول هغه بې مورد خبرې مدني ټولنې سیاسي سونه کاندیدان په هر ډول بې مورد بې اسناد خبرې کوي دا موږ د منلو وړ نه دي. د دې نه له دې نه د خودداري وکړي موږ پرېږدي چې موږ په هر مرحله په هر سټیپ په هر قدم کې افغانستان خلکو ته واقعیت بینانه معلومات ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګاز بندیز لګیدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. دا او نور مطالب هم لرو د ازادي راډیو سره اوسئ. پاکستان او افغان طالبان سلاسی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه سوي خبرې له سره پیل سي. اخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک سي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې له لارې نه حلیږي او هر څه ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لار هواره شي. خغلی قریشي په دې لیدنه کې دا هم ویلي چې پاکستان غواړي دا ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غني د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل کچېر یو شمېر هیوادونه د لاسپوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي دوی به دې هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمېر مسایلو د تضمین غوښتونکي ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري، هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدونکې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي، باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د ښاغلي صدیقی په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټول اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دوی که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پر اختیار ملسته وکړي نو په پاکستان کې د ترهګرو ډلو ځالې لمنځه یوسي. بلور طبیعت طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړې. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړې ویلي، پاکستان ته د غتللې دولس کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې په شته ستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر ده چې د پاکستان هیواد له طرف نه رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې د ستونزو د حل په باره کې مونږ سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیار او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل،
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادیدي نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډېر ضرور د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډېره ډېره غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې ټول کې خويندې لري سولې ته اړتیا لري، ځکه چې جنگي خويندې ته ډېر ضرر پکښ رسېږي.
د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نه میاشتې دوام وکړ. خود امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 سپتمبر میاشتې په منیټا د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول، نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړه وایي چې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبرۍ ترسره سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیا کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجیه انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تېرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د داشان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشر مڼې هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې انادولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د یوې بلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا ناسته به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظری وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په لسمه او یولسمه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پکن کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د سهار د ون بجو د ماښام تر اوجو پورې پر منځنۍ صفحه تولس اشپژنوي او د اف ام پر سلله اشاریه پنځه صفحه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ صفحه وضع واورئ. ورځو د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د تازه جزئیات پاره د افغانستان د څار آزاد بنسټ وایي د اسناد تر لاسه کړي چې شید هیواد په 15 ولایتونو کې د بایومټریک لسکونه تسکاوي ورکه سوي دي. د دې بنسټ مشر موبین ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژر تر ژره د دې دستګاو د بیرته تر لاسه کولو لپاره لاس په کار نسی، د ټاکنو بهیر به تر ډیره تر پوښتنې لاندې راسي. په همدې حال کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وایي په دې اړه د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت هم ثبت کړی دی. خاطر پردې نور جزئیات راکوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه د ټاکنو د څارې یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د بایومټریک لسګونه دستګاوي ورکې شوې دي. د افغانستان آزاد څار بنسټ وایي د دوی څارونکو موندلې چې په فراه، نیمروز، اروزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومټریک دستګاوي ورکې شوې دي. د دې بنسټ مشر موبین ایماق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورکې شوې دستګاوي په هغو سیمو کې دي چې هلته د طالبانو حضور زیات دی.
نوره تصویری اکثر
غیر هغه ویډیوګان چې زمونږ لاس ته راغلي خی چې دغه دستګاوی په خوست، پکتیا، اروزګان، فراه او نیمروز ولایتونو کې ورکی شوی دی. د ټاکنو کمیسیون باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. هغه مواد چې نه دي ترلاسه شوي باید کمیسیون یې ترلاسه کړي سو د درغلیو مخه ونیول شي.
له بلې خوا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ایټیفا وایي چې د درغلیو پر وړاندې د ترلاسه شویو شکایتونو په اړه یې د شکایتو کمیسیون کې شکایتونه ثبت کړي. د دې بنسټ وایان زبیر حبیب زاده
نگران تاخیر رسیدن
د موږ د کمیسیون مرکزی دفتر ته د بایومټریک دستګاو د انتقال د ځان په اړه اندېښنه لرو. زموږ اندېښنه په دې برخه کې زیاته ده چې دغه دستګاوی د انټرنیټ په نه موجودیت کې د ولایتونو مرکزونو ته نه دی انتقال شوی او موږ په دې برخه کې کار اسناد د شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړي دي.
خود افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک دستګاو د ورکیدو په اړه خبرو شوې راپورونه بیا اساسه بولي او وایي چې پر ټاکنو د څارې شمېر بنسټونو په دغه ډول څرګندونو سره غواړي د ټاکنو پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ
موږ اوس همدې حالت کې خپل گزارش ترتیب کوو او هماغه گزارش د افغانستان د ټولو خلکو سره واقعیت بنانه گزارش شریف ټول هغه بې مورد خبرې مدني ټولنې سیاسي حزبونه کاندیدان په هر نو بې مورد بې اسناد خبرې کوي دا موږ ته منلو وړ نه دي. د دې نه د خودداري وکړي موږ پرېږدي چې موږ په هر مرحله په هر سټیپ په هر قدم کې افغانستان خلکو ته واقعیت بنانه معلومات وړاندې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د بایومټریک دستګاو د ورکېدو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې ولسمشریت یو شمېر نوماندانو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې له بایومټریک دستګاو پرته کارول شوې رایې ورته د منلو وړ نه دي. هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
خبره د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو په اړه ده. نن د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې ورمخه پیل شوې دي او دا کار به په کابل کې هم پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره هم شریکې کړي. د انتخاباتو کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو په پایلو مثبت تاثیر کولای شي. له شغلې ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق، همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي په نه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دي چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. چون هغه قسمت د قانون دی ته واک ورکړی دی، هغې مطابق باید ټول شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې.
یو څه مسله چې ډېره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، د دې وخت مسله ده. تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډېر وخت دغه نتایج وځنډول د څېړنو نتایج. تاسو غوښتنه دا څه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت کې تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی د پاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دې سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه دا چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ او دوی سره که څه هم دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی، ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ضیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده، او بالاخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق په همدې ټایملاین باندې شوی ده، ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو، دوی باید د ټاکنو سکیجول ته په کتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسي کړي، او زه متيقن یم چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به انشاءالله وکړی شي.
یوه ستونزه چې په پخوا انتخاباتو کې موږ تاسې درلودلې هغه د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه، یعنې په پایلو یې منفي تاثیر واچوي. دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو ته ووایم، تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دواړو کمیسیونو په منځ کې زخته زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې داغه د همغږۍ نشانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلن شمشر حبیب رحمان ننګو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت هم ورتلای سي، او د ازادي رادیو ټول راپورونه او خبرونه هلته لوستلای سي. دغه راز مو خبرونه په ژوندۍ بڼه او کومو نوي اوریدل په تکرار بڼه هم اوریدلای سي په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هم ژغی دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. دغه دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي وکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نشوتو له امله په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بې ځایه شویو ته د لومړنیو مرستو د دوام خبره کوي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي، او دوی ته د مرستندویه بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمېر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نام نو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلې خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو جان محمد او خیر محمد وویل
د طرفه جنگ وایسه گرفت مردمو خسته مده او دیگه
دوړ لور ته جګړه روانه ده. خلک دلته راغلي او هیڅ هم له ځان سره نه دی راوړي. یو شمېر خلکو ته خیمه وشل شوې خو نور څه نه دی رسیدلي. ځینو خلکو ته رښتیا هم خیمه رسیدلي خو دولت به ټولو ته رسیدنه وکړي. اوس مهال یو شمېر کورنۍ شته چې خیمه نه دي ترلاسه کړې او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمېر بې ځایه شوي وایي چې تر دې دمه هغوی ته مرستندویه بنسټونو هیڅ رسیدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځېدلی نه شي، او له بلې خوا حکومت او مرستندویه بنسټونه یې ستونزو ته رسیدنه نه کوي. صفي الله د کندوز او امر الله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي، همدلته مو خیمه وهلي. موږ د امن غوښتونکي او کمیت نه ټینګیږي، نو مرستې راسره وشي. موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو چې راشه او له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندویو بنسټونو مو هیڅ هم نه دي لیدلي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 3,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمېر بې ځایه شویو ته لازمې مرستې رسیدلي، خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپلو خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي، د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوې.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت ربات است
د تخار ولایت پر اوبات سیمه کې یو کم جوړ شوی او بیځای شوی ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوی، خو یو شمېر نورو بیځای شوی ته چې ولسوالۍ او کلیو راغلي او د ښارونو مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي، له هغوی سره د مرستې په پروسه کې ستونزه رامنځته شوي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بېځایه شویو د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندویه بنسټونو له لورې ورته بودیجه په اختیار کې ورکړل شوې او له دوی سره به مرستې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورځې نړیوالې موضوع ته، په عراق کې د حکومت لخوا د اعلان شوي ګرځبندیز سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېیمې پرلسپسې ورځې لپاره هلته دوام وکړ. په دغو درې ورځنیو خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. مظاهرچیان په اداري فساد د اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور راوروي.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېیمې پرلپسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره لدی چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبي ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. روغتیایي چارواکو وویل تیره شپه 10 کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول، چې په دې سره د دریو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل تیره شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی وویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس و. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 15 کسان نور ټپیان شول، چې ځینې پر بړي ګولیو لګیدلې دي. بلخوا یو عراقي چارواکی وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبي ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یوه سرحدي لاره وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوی وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړې او له اوښکې بیونکې ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوریو خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې واک ته رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. رپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسی قطع شوی دی. خلک پرته له کردستانه په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستاګرام ته لاسرسی نه لري.
وسم مرز استاسو پیغامونه تا.
استاسو لا پیغامونو
جرم د کندهار ولایت سمې دا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومه چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم دین چې پاکي ویږي په ولس کې وچمش د کومه کومه خوا ونیسه. زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي، چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې درې زره یې 2000 ورکوي، چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي، یا څوک هلته به ولي نه دي، اوس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي، د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ هیله ده چې دغه نوم د رییس ته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا، له دغه چور، له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والي، نوم مې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې راوس وسوله دا ډېر سات انتخابات و، دغه نه درغلي ولا که پکې کې و چې پرسته دي، نو چې دا د یو کرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هیڅ ولا کوي چې خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دې دامه کې کوو د ګوچ لګولو به فکره تذکره کته نه دی استعمال شوی دا صفا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نه سره کې یو وای وای زما رای لږی نه وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي دی ومن چې هر یو باچا سوار یو کانیا به سو هغه به وروره د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولس د پاره څه خدمت را مخته کې دی دا نور دغه نه کوي بس والا بود دغه ته دوام تر ورکی د مسلمانانو په ځینو کې بازی سره کوي بیا دغه افغانستان بحران تاچی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسی پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستول و د خپل سیمو ستونزې مر سره شریک کړي و مننه کوم او بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي د ازادي رادیو سره شریک کړي موږ به د ځنګړو خبرونو لاله د اړوندو مسولینو سره شریک او وروبه رسو پښتو خبری مجله مو عبد الله پاتور رسید خو دری مجله مو لا پات ده سمامکار آرش همین رغلی دی دری مجله بدر تړاند کې شرغلی
تشکر همکار عزیز فریبا ظاهر خسته نباشید